الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د قوت القلوب نا نه پنجوس مدنی گلونا قسط دویم دعای عطار یا رب کریمه سوک چه دا رساله د قوت القلوب نا نه پنجوس مدنی گلونا قسط دویم ولولی یا ووری اغت د خپل پرمنبرداری والا د نیکو نه ډک جنور عطا کی او چې هغه په خپل ایمان باندې په وفات کېدو جنت الفردوس ته داخل شي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د درود شریف فضیلت. یو ځل یو سوالګری د کافرانو سوال وکړ، هغې د خندا په توګه باندې د امیر المؤمنین حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنه خواله ور ولېږلو. هغوی مخامخ تشریف فرماو، هغه سوالګری د سوال دپاره لاس ونیولو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه لس ځله درود شریف ولوستلو او د هغه د لاس په تلی کې ور چوپ کړو او ورته ویې فرمیل چې موټی بند کړه او کومو خلکو چې رالېږلی د هغې په مخ کې کلاو کړه. کافرانو خندل چې په خالي پوک وهلو سره څه کېږي، خو چې کله سوالګری د هغې خواله لاړو او موټی یې کلاو کړو نو په هغې کې یو دینار یعنی د سرو زرو سکه پرته وه. په دې کرامت لیدو باندې ډېر کافران مسلمانان شول. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑا درود شریف، حاجت سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اول نمبر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم به د ورځې په منځ کې د رکوع او د سجدو کثرت خوښولو او د شپې په منځ کې به اوږد قیام خوښولو. دویم نمبر د شیطان سره یو سعود یعنی بوی کوونکی یو سیز دی، یو لعوق یعنی سکوونکی یو سیز دی، او یو ضرور یعنی ترمکا کوونکی یو سیز دی. کله چې هغه انسان ته هغه سیز بوی کی نو د هغه اخلاق خراب شي، او کله چې پی هغه سیز اوسه کی د هغه جبه هغه په بدی او په شر باندې ګنده شي، او کله چې پی هغه سیز ترمکا کی نو انسان له بیا ټوله شپه اودوي د دې پورې چې سحر شي. درېم نمبر څه چې غواړه زه به تا ته در عطا کوم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما شاء الله كل نعمه من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل، ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله. ترجمه د الله پاک په مبارک نوم سره. الله پاک چې څه غواړي د الله پاک نه بغیر د نیکۍ طاقت نشته. الله پاک چې څه غواړي هر نعمت هم د الله پاک د طرف نه دی. الله پاک چې څه غواړي هر قسمه خیر او نیکی د الله پاک په قبضه قدرت کې ده. الله پاک چې څه غواړي د الله پاک نه علاوه څوک هم بدی نشي لري کولی. څوک چې همیشه د راویښېدو او د اوده کېدو په وخت دا کلمات لولي د الله پاک په حفاظت کې به وي او د شیطان نه به محفوظ وي. په حدیث پاک کې دي څوک چې دا کلمات د عربی په ورځ باندې سل کرته د نور د پریوتو نه مخکې مخکې ولولي، الله پاک د عرش نه هغه ته آواز کوي چې زه تا راضي کړم او زما په ذمه کرم باندې ستا رضا ده، زما نه چې څه غواړې غواړه زه به تا ته در عطا کوم. څلورم نمبر د اذان او د اقامت ترمنځ دا وخت غنیمت وګڼئ، ولې چې دا د دعا بهترین وخت دی. پنځم نمبر د ټولو مسلمانانو خوږې مورجانې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو سوالګری له د انګور یو دانه ورکړه. راوی فرمای چې مونږه یو بل توکتل نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایلو چې تاسو ولې حیران دي، په دې کې ډېرې زری دي. په حدیث پاک کې دي من تصدق بعدل تمرت من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوحو حتى تكون مثل الجبل. چاچه د پاک گټنه د کجوري برابر صدقه وکړه او الله پاک سره پاک سیس قبلی او بشکه الله پاک هغه په خپل خلا سره قبلی. بیا د هغه صدقه کوونکی د پاره هغه زیاتی لکه څنګه چې پتا سو کې یو کس د خپل اس بچی ساتي، د دې پوري د هغه د پاره هغه صدقه د غروم رشي. شپږم نمبر عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمای چا چې پنځه واړه مونځونه د جمع سره ادا کړل هغه دوه ځمکې او دوه سمندرونه د عبادت نه ډک کړل. اووم نمبر د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی د الله پاک د طرف نه حاصلیدونکې عقل داده چې د هغه امر او نهی یعنی د کومو کارونو د کولو چې حکم شوی دی او د کومو نه چې منع فرمایلی شوی ده هغه ورته معلوم شي. اتم نمبر په قبر کې به د منځ په شان حالت وي. من قولي چې د انسان با په قبر کې ام اغه شان د اطمینان او د سکون وال حالت وي کوم بچې د اغه په منځ کې او اغه با په خپل د آرام په دې ځای کې اغه شان راحت بیا مومي لکه څنګه چې بې په منځ کې بیا موندو. بعضې بزرګان دین رحمت الله علیهم به چې کله د یو سورت تلاوت کولو او د هغې زړه به په هغې کې مشغول نه و، یعنې توجه به نه وه، نه هغې به بیا دوباره هغه سورت لوستلو. لسم نمبر، یو ځل په منځ کې د عظیم تابعي بزرګ حضرت امام جعفر بن محمد صادق رحمت الله علیه حالت عجیبه شو، د دې پورې چې بې هوشه شو. د ښه کېدو نه پس چې کله د هغې نه د دې سبب پوښتنه وکړلی شوله، نو ارشاد یې وفرمایلو چې ما بیا بیا یو آیت مبارک لستو لستو چې ناڅاپه مې هغه آیت مبارک د متکلم یعنی د الله پاک نه واورېدو، نو د الله پاک د قدرت او د هیبت په مخ کې زما وجود په خپل ځای باندې قایم پاتې نه شو. یو لسم نمبر، د قرآن کریم تلاوت کوونکي له پکار دي چې ویریږي کله چې داسې آیتونه مبارک تلاوت کوي په کومو کې چې وعده، مدح، ښه صفتونه او د مقربینو د درجو ذکر وي، نو ځان د هغه مقام ته رسیدونکی نه ګڼي، نه دې ځان د دې قابل ګڼي، بلکې نورو مؤمنانو ته دې په دغه مقام او مرتبه باندې ګوري. او کله چې د داسې آیتونو تلاوت کوي په کومو کې چې په خلکو باندې د ناراضګۍ اظهار وي، د هغوی د ناپاکو صفتونو ذکر وي او د غافلانو مقامات او د ګناهګارانو حالات بیان کړی شوي وي، نو ځان دې په هغه مقام باندې ګڼي او داسې دې ګڼي چې امزه په دې آیتونو مبارکو کې مخاطب شوی یم. دولسم نمبر، د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې په خلکو کې د ټولو نه په ښه آواز کې د قرآن کریم دستون کې هغه دی چې کله لولي نو ته وینې چې د الله پاک نه ویریږي. دیارلسم نمبر، د تلاوت په سجده کې دا دعا کوي: اللهم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک، یعنی ای الله پاکه ما په خپله بارگاه کې په جړېدونکو او یریدونکو کې جوړ کی. سوارلسم نمبر، حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت الله علیه ته عرض کړی شو چې تاسو د قرآن کریم د ختم په وخت باندې څه دعا کوئ. نه هغې وفرمایل: زه د څه سیز دعا وکم، زه خو د خپل تلاوت په بېخیالو په غلطو سل کرته استغفار کوم. پنځلسم نمبر، د قرآن کریم یو منزل روزانه لوستل ډیر بهتر دی او دا سنت هم دی. شپاړسم نمبر، د جمعې د ورځې یوه دعا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت خیر الراحمین. ترجمه: ای زما پروردگار عز وجل، ما وبخي او په ما باندې رحم وکي، زما هر هغه ګناه کومه چې ستا په علم کې ده هغه معاف کي، او ام ته د ټولو نه بهتر رحم کوونکی. ولسم نمبر، د امانت حفاظت: د امانت حفاظت دا دی چې هغه پټ کړی شي، که بغیر د ضرورت نه هغه ظاهر کړی شي نو دا به خیانت وي، ځکه چې امانت کې خودونکې دا نه خوښي چې د هغه امانت ښکاره کړی شي. او د یو پټ سیس په حقیقت کې حفاظت دا دی چې هغه په یو ځای کې په کېښودو باندې هیر کړی شي، او د هغې ضایع کیدل دا دی چې د هغې د حفاظت ځایونه ډیر وي. اتلسم نمبر، روجه دار له د کنځلو په جواب کې دا ویل جایز دی چې زه روجه دار یم. نولسم نمبر، اجنبی یعنی ناشنا هغه دی د چا چې څوک دوست نه وي. شلم نمبر، بدګماني د دوست نه لری کول کوي. یوویشتم نمبر، د چا عزت کول بهترین عادت دی. دویشتم نمبر، حیا د هر یو ښه او نیک کار سبب دی. درشتم نمبر، د ټولو نه مضبوط سبب په کوم سره چې ته په خپل نفس باندې قابو بیا مومي هغه تعلق دی کوم چې ستا او د الله پاک ترمنځ دی. څلیرشتم نمبر، څوک چې د یو شکمن سیز یعنی د کوم د حلال او د حرامو یا د جایز او ناجایز کېدو کې چې شک وي د هغې نه منه نشي، نو هغه ځان د نفس د خواهش تابعدار کړو. پنځشتم نمبر، الله پاک یو عمل هم بغیر د هغې د صحیح طریقې نه نه قبلی، او د هغې صحیح طریقه همدا ده چې د هغې علم حاصل کړی شي. شپږشتم نمبر، الله پاک به د قیامت په ورځ باندې فرمایي: بنده خو ته زما وي، خو دوستان به د زما نه علاوه نور جوړول، رزق د زما خوړو خو عمل به د نورو د رضا د پاره کولو. ویشتم نمبر، په اعمالو کې ملاوت قبول نه دی، که په پیو کې د سوټو د وینې نه څه ملاو شي نو د پیو په شان نعمت به مونږه وانخلو. دغه شان زموږ عمل د خواهش نه پاک او صفا پکار دی، د پاره دی چې مونږ په خپلو واجبات او حقونو ادا کولو د اجر او د ثواب حقداران جوړ شو. که د پیو په شان په نعمت کې مونږه سوټه یا وینه ووینو نو مونږ هغه پرېږدو او هغه نه استعمالو. دغه شان حکیم او خبیر رب زمونږ په عمل کې کله د ریا و غیره ملاوت بیا مومي، نو هغه زمونږ طرف ته راواپس کوي قبله یې نه. اتیشتن نمبر، یو عبادت هم د نفس د خواهش نه د بچ کېدو نه بغیر کامل کېدی نشي. نهشتن نمبر، د شپې په قیام باندې استقامت یعنی پابندی اختیارول د ټولو نه سخت عمل دی، او اورات په پابندی سره ادا کول د مؤمنانو صفت او د عابدینو یعنی د عبادت گزارو طریقه ده. درشتم نمبر، الله پاک چې کوم کس د عبادت عادتی جوړ کی او بیا هغه کس د ناراستۍ په وجه هغه پرېږدي، نو الله پاک په دې باندې ناراضه کیږي. یو درشتم نمبر، د وخت اهمیت، چا چې په ننۍ ورځ د تیرې ورځ په مقابله کې د الله پاک ډېرې نافرمانۍ وکړي نو هغه محرومه شو، او څوک چې نن د خپلې تیرې ورځې نه په نیکو کې اضافه ونه کړي نو هغه هم په نقصان کې دی. دویشتم نمبر، د یو عارف یعنی د الله تعالی د پیژنګلو لرونکي ولی الله نه منقول دی چې زه چې په اور کې په اچولو باندې او ازمایلی شم، دا ماته په معصیت یعنی په ګناه کې په اخته کولو سره د ازمایلو نه زیات خوښ دی. درې دیرشتم نمبر، بعضې بزرګان او علما کرامو د نفس لالچ د هغه مچ په مثل ګرځولی دی کوم چې په شاتو باندې غوړې کړی شوې ډوډۍ په خوا تیریږي او د ټولو شاتو د حاصلولو دپاره په هغې کې پریوزي او د هغه وزرې په شاتو کې ونخلي د کوم په وجه چې هغه مړ شي. او یو بل مچ دی، د هغه ډوډۍ په خوا باندې تیریږي نو شاتو ته لږ ور نږدې شي، خپل ضرورت پوره کړي او په محفوظ او سلامت حالت کې راواپس شي. څلور دیرشتم دنبر، د نفس د مالک جوړېدو او په نفس باندې د غلبې موندلو طریقه. شیخ ابو طالب مکی رحمت الله علیه فرمای، کوم انسان چې د خپل نفس مالک جوړېدل غواړي نو د هغه د پاره د هغه نفس د هغه په قابو کې ورکولی شي او آخر په هغه باندې غالب شي. لهذا که د خپل نفس مالک جوړېدل غواړي نو لومبې په دې باندې سختي وکړي. که داسې تاسو په ده باندې د غلبې حاصلولو کوشش وکړو نو یقینا چې په ده باندې به غلبه بیا مومی، او که په ده باندې مو سختي ونه کړله نو هغه به په تاسو باندې غالب شي. د ده د هر طرف نه محاسبه وکړي، ځکه چې که تاسو دا منه نه کړو نو دا به تاسو هم د ځان سره ډوب کړي. په نفس باندې د قابو موندلو د ټول نه لومبۍ مرحله دا ده چې هر وخت د ده پوره نگراني وکړي او په زړه کې په پیدا کېدونکي هر خیال باندې د عمل کولو په زیړم بې لږې سار شي او سوچ پې وکړي. چې که دا خیال د الله پاک د رضا دپاره وي نو فوراً پرې عمل وکړي، او که هغه خیال د الله پاک د رضا دپاره نه وي نو فوراً هغه له زړه نه وباسئ چې هغه ستاسو په زړه کې چرته پوخ نه شي. پنځه دیرشتم نمبر، د مسلمانانو د څلورم خلیفه حضرت علی المرتضا رضی الله تعالی عنه مروی دي چې هر هغه ورځ په کومه کې چې د الله پاک نافرماني ونه کړی شي هغه زموږ دپاره د اختر ورځ ده. شپږ دیرشتم نمبر، د ناراضګۍ علامت. علما کرام فرمایي چې د الله پاک د ناراضګۍ علامت دا دی چې انسان د نورو عیبونه بیانوي او خپل عیبونه هیر، او ګمان لري چې الله پاک د خلکو نه خو ناراضه دی، او دا یقین لري چې الله پاک د ده سره محبت کوونکی دی. ودیرشتم نمبر، پرله پسې یعنی مسلسل په ګناهونو کې د اخته کېدو اسباب دا کارونه دي: د محاسبې پرېښودل یعنی د خپلو اعمالو جایزه نه اخیستل، په توبه کې ناوخته کول، په استقامت کې لم لیټ، او د الله پاک په بارګاه کې توبه و استغفار نه کول دي. اته دیرشم نمبر، د ګناهونو حد. حضرت سیدنا حسن رحمت الله علیه فرمایي چې د الله پاک او د بنده ترمنځ د ګناهونو یو حد مقرر کړی شوی دی، نو بنده چې کله هغه حد ته ورسي نو د هغه په زړه باندې مهر ولګولی شي، او بیا چرم هغه ته د خیر او د نیکۍ توفیق نه ورکړی کیږي. بس ای د حدونه اوریدونکي انسانه، په توبه کې تادی کوه او هغه حد ته مه رسیږه. د هغه حد ته د رسیدو نه مخکې فوراً واپس راوګرد، ګنې د ستړیوالي او خوارۍ سره به مخامخ شي. نه دیرشتم نمبر، انسان یو ساتم که هغه مختصر ولې نه وي، د دوو حالتونو نه خالی نشي کېدی، یعنی یا خو به د نعمت په مقام کې وي یا به د مصیبت په مقام کې. بس د نعمت په مقام کې په انسان باندې شکر کول او د ازمیخ په مقام باندې په موقع باندې صبر کول لازمی دي. سلویختم نمبر، د وخت تقسیم. په عقل باندې لازم دي چې خپل وختونه په څلورو حصو کې تقسیم کړي. په یوه حصه کې د خپل رب سره مناجات یعنی د زړه خبره په عاجزۍ سره د الله پاک په حضور کې پیش کړي، په بله حصه کې د خپل نفس محاسبه کړي، په بله حصه کې د الله پاک په پیدا کړی شوي کائنات کې د غور او فکر د پاره خاص کی، او یوه حصه دی د خوراک سکاک په شان د ضرورتونو پوره کولو د پاره خالی وساتي، ځکه چې په دغه وخت کې به هغه ته په نور وختونو کې د کارونو تر سره کولو د پاره مرسته حاصلېږي. یو څلویښتم نمبر، په دنیا کې د آخرت فکر. د دنیایي مشاهدې څلور ځایونه دي، او هر انسان د خپل حال په لحاظ سره د خپل مقام او مرتبې مطابق د دې مشاهده کوي. بعضې د عبرت او بصیرت په نظر دنیا ته ګوري. دا اولو الالباب د عقل واله دي، د کومو د زړونو نه چې پردې اوچتولی شي. او دا خلق دي کوم چې لاسونه او سترګې لرونکي دي او د عبرت مقام ته رسیدلي دي. دا مقام د هغه علما کرامو دی کوم چې د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. بعضې دنیا د دنیا والو ته د رحمت او د حکمت په نظر باندې ګوري. دا د ویریدونکو مقام دی. بعضې د شهوت او د رشک په نظر باندې ګوري. دا د هلاکیدونکو مقام دی. او د دې نه مراد هغه دنیادار خلق دي کوم چې صرف د دنیا ګټلو په کوشش کې مصروفه وي او د دې په نه میلاوېدو د ارمان ښکار کیږي. دو څلویښتم نمبر، د صدیقینو د مرتبې حاصلول. حضرت ابو محمد رحمت الله علیه به فرمایل چې انسان د صدیقینو یعنې د اولیاء کرامو د ټولو نه د اعلی مرتبې ته په حق په حقیقت کې د هغه وخت پورې نشي رسېدی تر څو پورې چې په هغه کې دا څلور سیزونه نه وي. اول نمبر، د سنت مطابق د فرضو ادایګي. دویم نمبر، د پرهیزګارۍ او تقوا په لحاظ سره حلال خوراک کول. دریم نمبر، په ظاهر او په باطن کې د منع کړی شو کارونو نه بچ کېدل. او څلورم نمبر، د مرګ پورې په دغه حالت باندې په صبر او استقامت سره قائم اوسېدل. درې څلویښتم نمبر، د عمل هیڅ انتها نشته. حضرت سیدنا حسن رحمت الله علیه به فرمایل چې په الله پاک مې د قسم وي، د مرګ نه علاوه د انسان د څه عمل هیڅ انتها نشته. او په الله پاک مې د قسم وي، مؤمن هغه نه دی کوم چې څه عمل صرف د یوې میاشتې، د دوو میاشتو یا د یو کال دو کالو پورې وکړي، بلکې مؤمن هو همیشه د الله پاک په حکم باندې قائم اوسي او د الله پاک د پټ تدبیر یا د پټې فیصلې نه ویریږي. څلور څلویښتم نمبر، د کاڼي په ذریعه خاموشي خاموشه اوسېدل زده کړ. په بزرګان دین رحمت الله علیهم کې یو بزرګ دی فرمایي چې ما د یو کاڼي په ذریعه خاموشه اوسېدل زده کړل، کوم چې ما په خپل خوله کې د دیرشتو کالو پورې ساتلی و. کله چې به مې هم د څه خبرې اراده کوله، نو په دې سره به زما په خبرو کې لکنت یعنې تتوالی راتلو او به زه به خاموش کېدم. پنځه څلویښتم نمبر، د فضول خبرې په بدل کې دوه رکعته مونځ. یو بزرګ فرمایي چې ما د خپل نفس سره وعده وکړه چې زما د خولې نه چې کومه یوه خبره لا یعنی خبره فضول خبره وزي، زه به د هغې په بدل کې دوه رکعته نفل ادا کوم. خدا کار ما ته آسان ښکاره شو. بیا ما په ځان باندې د هرې خبرې په بدل کې یوه روژه لازم کړه. دا هم ما ته آسان ښکاره شو، خو زه منه نه شومه د دې پورې چې ما په خپل نفس باندې د هرې خبرې په بدل کې د یو درهم صدقه کول لازم کړل. نو دا کار د نفس دپاره ګران شو او آخر زه د لایعنی یعنی فضول خبرو کولو نه منه شو. شپږ څلویښتم نمبر، د یو عارف قول دی چې علم دوه قسمونه کړی شوی دی، نیم علم خاموشه پاتې کېدل او نیم علم د دې خبرې نه خبرېدل چې دا علم چرته کې خودی شي، یعنی بیانول پکار دی. وسلویښتم نمبر، حضرت سیدنا اعمش رحمت الله علیه فرمایي چې بعضې خبرې داسې وي د کوم جواب چې خاموشي ده. اته څلویښتم نمبر، علما کرام فرمایي دا جمله زده کوي، لا ادري یعنی زه نه پوهیږم، او دا جمله هیڅکله مه زده کوئ، ادري یعنی چې زه پوهیږم. که تاسو لا ادري یعنی زه نه پوهیږم وویل، نو خلک به تاسو ته وښي د دې پورې چې تاسو به پوه شئ، او که تاسو ادري وویل نو هغه به ستاسو نه پوښتنه کوي تر دې پورې چې تاسو له به د هغه پوښتنې جواب نه درسي. نه څلویښتم نمبر، منقول دی لکه څنګه چې خبر زده کوئ داسې خاموشه پاتې کېدل هم زده کوئ، ځکه چې که خبرې ستاسو لارښودنه کوي نو خاموشي به تاسو بچ کوي. په خاموشه پاتې کېدو کې دوه خبرې حاصلېږي. اول، په خاموشۍ د هغه کس جهالت لرې کولی شي کوم چې ستاسو نم لوی جاهل وي. دویم، او د خاموشۍ په ذریعه باندې د هغه کس نه علم حاصلولی شي کوم چې ستاسو نم لوی عالم وي. یعنی تاسو چې خاموشه پاتې شي او هغه خبرو ته پرېږدوئ، نو په دې سره به هم ستاسو په علم کې اضافه وشي. پنځوستم نمبر، په خبرو کې تقوا. بعضې وخت فایده مند خبرې کوونکي هم په بې موقع خبرو کولو د شرم سره مخامخ شي. علما کرام فرمای چې د انسان تقوا د هغه په خبرو کې په نظر راځي. کله چې خبرې کمې وي نو صحیحوالی زیاتیږي. او د ډیرو بزرګانو دین نه مروی دي چې د سلامتیا په لسو ایسو کې نه ایسې په خاموشۍ کې دي. یو پنځوستم نمبر، درې قسمه اعمال منقول دی چې د خولې نه د وتلې هرې خبرې د پاره به درې قسمه عمل نامې پرانستی شي. لومړی عمل نامه به دا وي چې خبره دې ولې وکړه، دویمه به دا وي چې په دې باندې دې عمل څنګه وکړو، درېیمه به دا وي چې دا خبره دې د څه دپاره وکړه. که هغه د دې درې واړو عمل نامو د پوښتنو نجات حاصل کړو نو صحیح ده، ګنې د حساب کتاب دپاره ایسارېدل به د هغه دپاره اوږد شي. دوه پنځوستم نمبر، د مومن او د منافق جبه. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې د مومن جبه د هغه د زړه نه شاته وي. کله چې هغه د څه خبرې اراده کوي نو سوچ کوي چې که د هغه په حق کې وي نو کوي، او که په حق کې نه وي نو منه کیږي تي. او د منافق زړه د هغه د جبې په غاړه باندې وي، یعنی په زړه کې چې کوم خیال پیدا کیږي په خولې راولي، د یو ساعت دپاره نه ساریږي بلکې د دې خبرې نه واپس کیږي هم نه. درې پنځوستم نمبر، د فضل خبرو نه د منع کېدو دپاره زیره. په خبرو کې بناوټي سنگار او زیاتوالی وي، او په خاموشۍ کې سلامتي او غنیمت دی. د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په مواعظ حسنه کې دی چې د هغه کس دپاره زیره دی د چا عیب چې هغه د خلقو د عیبونو نه غافله کی، او هغه خپل فالتو مال خرچ کی او د فضول خبرو نه منع شي. څلور پنځوستم نمبر، د تنهایی اهمیت او فضیلت. خلوت یعنی په تنهایی کې اوسیدل د نفس په دنیاوي خوندونو کې د سوچ او پوهې صلاحیتونه کموي، ځکه چې د نفس د سترګو په ذریعه د دنیا مشاهده کول ختم شي، ولې چې سترګې د زړه دروازه ده په کومو چې آفتونه داخلیږي او دلته شهوتونه او خوندونه موندلی کیږي. تنهایی د آخرت فکر پیدا کوي. پنځه پنځوستم نمبر، د دنیا د رغبت ذریعه. په مړه خېټه خوراک کول د دنیا د رغبت ذریعه ده. د بعض صحابه کرامو علیهم رضوان نه منقول دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پس د ټول نړومبی بدعت په مړه خېټه د خوراک کولو پیدا شوه، ځکه چې کله د خلکو خېټه ډکې شي نو د اغوی شهوتونه هم بے واک شي. شپږ پنځوستم نمبر، د مسلمانانو د خوږې مورجانې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه مروی دي چې رسول بی مثال صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرامو به بغیر د څه مجبورۍ نه، یعنی په خپل اختیار او خوښه وږي پاتې کېده. و پنځوستم نمبر، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د کله نه چې امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه شهید کړی شوی دی نو ما په مړه خېټه باندې خوراک نه دی کړی. اته پنځوستم نمبر، عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي په الله پاک مې د قسم وي ما داسې خلک هم لیدلي دي د چا چې به په مړه خېټه باندې خوراک نه کولو، بلکې که په هغوی کې به په چا څه خوړلو مو نه صرف دومره چې په وجود کې به سا راله نو فوراً به د خوراک نه منع شو. نور فرمایي چې مومن چرم په مړه خېټه باندې خوراک نه کوي، بلکې د هغه وصیت همیشه د هغه د ډډې د لاندې پروت وي، یعنی هغه مرګ ډېر ډېر یادوي. نهه پنځوستم نمبر، د حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه نه مروی دي چې دوه خبرې د قساوت قلبي یعنی د زړه د سختۍ سبب دی، ډېر زیات په مړه خېټه خوراک کول او ډېرې زیاتې خبرې کول. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.